داخلي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغو مسایلو په اړه سي دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ور باندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوې رسیدلې. د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلېږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي، او د تینک ټینکس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ترلاسه تر اوسه نه یو پسې رسېدلي.
دا ګولولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونی وای په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده، په تاریخ کې دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبید احمد الخطري دوه مثال ورکم. مثلا که چیرته دلته مونږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کرونا د لومړۍ څپې د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره آمادګي نیولې وه. که مونږ ټینګ ټانګ درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای. یعنې مونږ کولی شو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو، او هغه ځواب کولی شي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغییرات راولي. نو دې ته ورته مونږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو، او دا د یو فکري بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ به کولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا مونږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به مونږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
تان دی چنگی خپراوانا ل آزادی رادیو چخاوری.
دا چې فکرخونې په کومو برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستی او استفاده ترې کولی شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ له مرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. محمدی صاحب، که لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تینک ټانکونه یا فکری خونې لویا تولیدی، به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقه کاری تولید له بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق له لارې رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي، او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسې خپله د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی، د علومو اکاډمۍ یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې، په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغوی ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت ورسپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014 2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسیدلې، او ورځ تر بلې د نوې فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه، امتیازات او غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پر کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خوالی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاوي، په اسنادو باندې مستند وي، او ترشا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویل څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانۍ په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملان د جګړې لامل څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې، او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، خره غلاسه ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته،
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بدغیس کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړ چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښ شوي دغه شریکمه. دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دا د نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژې پکې متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده، او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، موږ نشو کولای چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي. تضمین شته یا نشته؟ د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یوه پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وایسدي یا یو بم ورته کېدي ونړۍ. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه په یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنې په همدې اتویش ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتویش ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده، یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکې ولایت کې کنس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نه وی، اته من کار کوو ته ورسره کې دا مشکلات لري، موږ خپل کار دروله.
صحیح. مون سه په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیر دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده، یا عملاً وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي؟
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي. زمنګ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی؟ زمنګ دفتر نه مثلا دا وروسته قضیه د بدغیس و چې طالبان عمل زمنګ دفتر کې د بام نه په خلکو ډز کولې، دغه څه چارې شته دي. ولې موږ دقیق ارقام پر ټولول کې څلور تر څنګه ارقام نه دي ټول کړي، او هغه مل دا چې دغه صحیح تبادله کیږي زر دیو بل لاس تولیږي، نو موږ نشو کولای چې هغه ځنه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوی پروژې لرو، چې هغه کې موږ 15,500 تمویل کړي دي، او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي، او 2,300 شاوخوا کې د تکنیک شوی دی. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي، ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 120 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملاً له دې پروژو څخه سیاسي اړیکې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 120 ولسوالۍ ایران غاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولې، ارقام شته چې څومره؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت پر نشي ساتلې. نو هغه ارقام هم تغییر خوري منګه هڅه کوو چې هغه ساحه چې یو څه موده زیاتې وسول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندان د تګ راتګ هم مشکل دی لارې هم بندې دي او مونږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولی شي دا ارقام دقیق شاید مونږ تاسو سره شریکو خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري او هغې سره د تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه کوم وران نه کمه کوم تاسیسات وساتم کوم تاسیسات وران کمه عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانې رامنځته کېږي او کله منفی تاثیر به دای چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی. هغه هم علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراد نه شي مونږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي مونږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د هلته پروژې مونږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به یې څه؟
مونږ به په دې باره کښې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته مونږ به مشکل یي چې هلته خپل کارونه مخته بوځو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه اړخ باندې برخورد وکړو. ولې معلومه خبره دا ده چې هلته چې جنګ دی هلته چې ویراني ده هلته چې د خدماتو نشتون دی هماغه ساحه کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسېږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم دی. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زمونږ دفترونه پکې چوپ شوي دي زمونږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړې دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح. بېله شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ستاسې له خوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمدلله په دې برخه کښې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کښې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو مجبوره استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نه شته جنګ دی پکې هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په ناامنو سیمو کې دي بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟
بالکل همداسې.
بېله شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدلې؟
هغې خو کار روان دی جریان کښې دی. هغې کښې څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي یو دا ټاکنی شوی چې دی په دغه خاطر و چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کښې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته را شي نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې شلې ده چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کښې مونږ بانکي جاني نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې دي. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې. هغه $50 میلیونه پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبه پکې ته هدف لاندې دي نو هغه هم به انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره. هغه هم د حل کېدو په جریان کښې دی. هغه به هم شروع شي او هغه بل مشکل خو حل شوی دی. یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلې انشاءالله هغه کار شروع
کړو. موی صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامنو سیمو کښې زمونږ یو هغه مشکل به همدا یې چې هلته پروژه به تطبیق نه کړی شو. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دي او بل هغه نظارت دی منګه از منګه خو تاسو ته معلومه ای زمنګه پروژه معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمنګ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغه نظارت کی ګوري د کیفیت او د قیمت په اړه باندې هغه نه لیدنه کوي نو چې کوم ساحه کې نه امنیت جنگ دی او یا مخالفین دي ته زمنګ سټاف زمنګ پرسنل د پروژو د مرکبت او د دې لپاره نشي تللی نو ما واضح ده چې د کیفیت کم راځي د په خاطر چې کیفیت خراب نشي او او د کیفیت یو خدمات موږ باندې په خبره ده چې ماتلي په تر څو چې هغه سیمه کې دغه حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران دغه پروژې نه باز دي
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړئ یو برخه په توګه باندې تاسو مسول واست که ما ورسته پښتنه باندې راور غاړم چې په اخره پایله یې سوه
د ویلیج د سرخان برنامه خو لیل الهام خروانه ده یوازې په ماغه ساحو کې جنگ دی غتم یو تکنه شوی ده درېدلې ده نور مشکل پکې نشته ده تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی موږ هغه برنامه په دوه برخو ویشلې و چې هغه ساحې چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو څو درې ولسوالۍ وي هغه کې شروع کړې ولا د مخه او هغه تقریبا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي او د بل دوم ورخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحه چې موږ شوراګان پکې نه ویلرلې هغه چې شروع کړي دغه چې تقریبا نو نظر شپږ سو شوراګان دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 200 شپږ سو فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي او هغه کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي نو ان شاء الله چې هغه روانه ده هغه دومره جدي مشکل نشته د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي روانه ده هغه جدي مشکل موږ ده پیدا کړی
افغانستان د کلو پراختیا وزارت معین خغلې پوپل حبیبي صاحب لا تاسو ډیره مننه
تاسو نه مننه نه مننه